درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د عقاب پیکار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن یو وار بیا وویل چې د دغه هیواد په تروریستي حملو کې افغانان لاس لري او دا د دوحې د موافقې خلاف عمل دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې جنرال عاصم منیر نن دوشنبه وویل پاکستان د افغانستان په خاوره کې د ممنوع ډلې د پناه ځایونو پر موجودیت او له هغه ځایه د عملیاتو د ازادۍ په لرلو اندېښمن دی. د پاکستان د لوی درسیز اشاره د ټي ټي پي غړیو ته ده چې د دغه هیواد له ادعا سره سم په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو افغان طالبان وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د پاکستان لوی درسیز په عین حال کې خبرداري ورکړ چې په هیڅ قیمت به د تروریستي شبکو د ځپلو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي او خپل هیوادوال به وساتي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د کابل له یوه خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دوی بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یکشنبه 4 تنه افغان کارګر د سپټیک څاپه غازو مسموم او مړه شول. د شیراز د ښاروالۍ د اطفایي رئیس هادي اعتماد پور ځای رسنیو ته ویلي دا 4 افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تنه په سپټیک څاکه بند شو او نور یې د شکورلو هڅه وکوله. د ترکیه چارواکی وایي چې 4 شپږ تنه افغان کډوال چې د غهیواته په غیر قانوني ډول دنوتی وو په ارزانتین شهر کې نیولې دي. د ترکیه رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسانې په یوه لاری کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولې دي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیه له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د لوبو د لویو وچو جام په سیالیو کې نن خپله لومړۍ سیالي د چک جمهوریت سره 4-4 مساوي کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالي د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوه چې دواړو لوبډلو 4-4 ګولونه ووهل. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکینن له هغه سره په محبس کې وبیني. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکېچ اصلي محور دی چې د ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. او اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دنیپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر تلګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو دفاع وزیر ویلي له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی.
که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد نه بلل.
د خبر ولې له خبرګونونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د سیاسي چارو لوي وکتونکې سره خبرې کوو. په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې پیل شوې.
1.25 متر اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1.209 مليون او 214 لس افغانۍ کې.
په غزنی کې یو شمېر تاریخي آبدی ترمیم کیږي.
لدا چې نتنه د غزنی تاریخي ابدات ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدات ته پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سیمه ته زرګونه پوزیان لیږلي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونو لپاره ویلي چې خپلو سرتیرو او قوماندانانو ته ویلي که څوک له افغانستانه د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه جهاد نه بلل کیږي. د ملا یعقوب دې خبرو ته په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازی او یو شمېر نورو ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریځونو عملي کول جهاد دی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نویو څرګندونو ته د افغانانو سیاسینو او یو شمیر پخوانیو چارواکو غبرګون. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قوماندانانو ته وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپره کړه وویل،
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل کېږي. دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته، دغه جنگ جنگ دی، جهاد نه دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دی څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خوراتون بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هو یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکنیو امنیتي ځواکونو، کادرونو، پانګو، طبیعي سرچینو او بالاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکي عصمت قانې بیا په خپل ټویټر پاڼه د نیوکې په ډول لیکلي، د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست، د هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی وایان رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړی چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بودی. ډیر شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ملا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلې او لیکلې دي، طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډیر شمیر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي، له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسله وال له افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي، خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستان د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خبرېږي چې پاکستاني چارواکو په روسیې کې په ځلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمېر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونی برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړل.
د طالبانو د حکومت د سرپرست دفاع وزیر له لوري د جهاد په اړه د جغرافیایي حدودو ټاکلو په باب په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کسانو خبرګونونه مو په راپور کې واوریدل. یو شمېر افغانانو په دې نیوکه کړې چې طالبان په خپل هیواد کې د خلکو له بشري حقونو انکار کوي او له بلې خوا په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو پر ضد جنگ ته جهاد وایي. په دې موضوع مې د جمهوری نظام د محال د افغانستان د سولې وزارت له سلاکار طاهر ځلان سره خبرې کړې دي او په پیل کې مې ورته ویلې دي چې د دوی په نظر کوم عوامل سبب شوي دي چې د طالبانو دفاع وزیر ښاغلی مجاهد دا خبره کوي چې له افغانستانه د باندې جګړه جهاد نه ده. څوره
وړاندې په باجوړ کې د پاکستانی مذهبي سیاستوال ډلې په یو غونډه د چې مولانا فضل الرحمن مشرک دی هغه غند دغه برید د دې سبب شو چې په هغه طرف ته د جماعت علماء اسلام د غون ځنې مخکخ غړي د دا ډول جګړو په اړه څرګندونه وکړي. موږ تاسو له تیرو دوه لسیزو راهیسې ګورو چې د طالبانو تحریک، د طالبانو د امارات د پرهبرۍ کې هغه کسان قرار لري چې هغوی په پاکستانی مدرسو کې زده کړې کړي او هغوی د پاکستانی ملایانو او د پاکستانی سیاست مذهبي سیاستوالو تر فکري او فزیکي اغیز لاندې دي. وجه دا ده چې په پاکستان کې اکثریت مدرسې او هغه مرکزونه چې هغه په سیمه کې او په ځانګړي توګه په افغانستان کې جګړو ته پراخ تبلیغات وکول، همدغه د امارات مشران چې دوی په هغه مدرسو کې د هغه سره درس ویلې.
ځلان صاحب کڅم دغه روستای بریچ وشو د طالبانو مؤتلفینو یعنی ټي ټي پي نو کړای بلکې مسؤلیت داعش واخیست چې هغه هم په افغانستان کې دننه له طالبانو سره په جنگ دی. د طالبانو د ویان دا خبرې فکر کوي چې یوازې پاکستان ته متوجه دي او که نړۍ ته هم. دا پښتنه په دې خاطر هم د توجه وړ ده چې طالبانو د دوحې په تړون کې له نړۍ سره دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به په بل هیواد کې حمله نه کیږي.
په ظاهره د دوهې په تړون کې هغه مهال چې د سولې وزارت دغه پروسی په برخه کې فعالیتونه کول او پام دی بوخت چې څنګه کېدل شي طالب ورپکې له جګړوال فعالیت را وګرځول شي او په افغانستان کې د خپل لازمن حضور د پر سولې زلاره خپل کړي. ولی ډیر وخروست دوی وس په دې فکر کېږي چې کچېرې دوی دغه ډول وسلوالو فعالیتونو نه لاس وانخلي دوی په نړۍ کې هیڅ اهمیت او حیثیت نشي خپلولی. په ظاهر ډول باندې دوی وس کوشش کوي چې هغه بڼه بدل کړي. ولی تاریخ دا ښودلی او د امنیتي تحلیلونو په بنیاد باندې دغسې یو ډل چې هغه په ایډیالوژیک لحاظ په مذهبي بنیادونو او په دې د ثواب په نیت باندې جګړې کوي جنګونه کوي د ثواب په نیت وژنې کوي هیڅکله د دغسې فعالیتونو نه شي راګرځېدلی. ځکه دا یو تناقض دی او دوی به ډېر کوشش وکړي له دې وروسته چې خپل
سوال لداسي
فعالیتونو
راوګرځوي. ولی باور دا خو له دې سره سره ځلان صاحب کته هم تاسو وایئ چې د طالبانو د اعلان اصلي توجه او اصلي هدف پاکستان دی، لیکن څه فکر کوي چې نړیوال خصوصا امریکا او لویدیز به د دوی د اعلان هرکلی وکړي او که بیونه کوي او که فکر کوي چې هغوی هم په دې باور نه لري چې دا اعلان د دوی لپاره نه دی کړی، یوازې د پاکستان لپاره کړی دی؟
لبد مرغه باید وایو چون دغه ټول مسایل او هغه تمرکز او غزلی جغرافیه چې دغه وس افغانستان د لدې قبل ده د یو خوشنۍ خبره ده. خو ولې طالبان تر وسه په دې نه دي قادر شوی چې خپل ډلې خپل صفونه دغه یو خبرې ته اماده کړي چې جنگ جګړې د حل لار نه ده.
د افغانستان د جمهوری نظام د محل د سولې وزارت سلاکار طاهر ځلاندو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې استادان او محصلان وایي د طالبانو حکومت هغه پریکړه چې ځینې خصوصي پوهنتونونه یا څانګې تړلې دي د زده کړو په بهیر منفي اغیز کوي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان تیره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته پرانستل شوې وې تړلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته یې فعالیت کوو تړلې دي. د دې وزارت ویان زیاءالله هاشمي تیره ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دا پریکړه یې د دې وزارت د قوانینو او طرزالعملونو د پیاوړتیا په خاطر کړې. د یاد وزارت ویان که څه هم وایي چې د ځینو هغو پوهنتونونو څانګې یې تړلې دي چې د دوی له اجازې پرته یې فعالیت کوو، خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په کابل کې ځینې خصوصي پوهنتونونه هم د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوی دی. د یو خصوصي پوهنتون استاد چې نه غواړي خپل او د پوهنتون نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ویل شوی چې دا پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت په امر تړل شوی او تر بیا پرانستلو دې پوهنتون ته ناراضي.
من یک تن از اساتید دی یکی از دون
زه د یو خصوصي پوهنتون استاد يم چې په دې وروسته یو کې تړل شوی دی. استادان او کارکونکي وزګره شوی او د دې پوهنتون ځینې محصلانو ځانونه نورو پوهنتونونو ته تبدیل کړي او ځینې بې برخلیکه پاتې دي چې دا د پوهنتونونو لپاره لویه فاجعه ده.
بسیار بزرگ برای دانشگاه است.
د یو بل خصوصي پوهنتون استاد نجیب الله بهادر بیا د خصوصي پوهنتونونو او څانګو تړلې د زده کړو د بهیر په خیر نه بولي او وایي د دې پوهنتونونو د تړلو پر ځای باید د ستونزو او نیمګړتیاو په لرې کولو یې تمرکز شوی وای.
دا شی به ښه وای چې دغه پوهنتونونه یا دغه څانګې بررسي شوی وای
تفتیش شوی وی لیدل شوی و د کیفیت د لحاظه د کمیت د لحاظه که چیرته دوی دغه کمیت او کیفیت درلوده چې هغه یعنی قابل د ترمیم وی مجوز یا جواز باید ورکړل شوی و نه باید هغه تخریب شوی وی نه باید هغه تړل شوی و.
د یو خصوصي پوهنتون محصله بهاروای تیر کال هم د ورته اقدام په لړ کې د دوی پوهنځی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شو چې دا نور محصلان یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
په دې خاطر موږ مجبور شو چې بل پوهنتون ته تبدیلی وکړو. زموږ تبدیلی و څو بونې وخت ونیو او ډېرې ستونزې مو ولیدې.
بهاروای د زده کړو په برخه کې دا ډول پریکړې تر ټولو ډېر محصلان اغېزمنوي. د یادو ستونزو او اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو له رئیس سلیمان شریفي څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې تړي چې تر دې مخکې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلانو ادعا کړې وه چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي پوهنتونونو 70% محصلان کم شوي چې له دې امله ډېر پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایي وګړو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یو خصوصي تلویزیون ته ویلي، بهرني وګړي د امنیتي مسایلو ترڅنګ د ځینو نورو تورونو پر بنسټ نیول شوي دي. د دې موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې واورئ.
تازه د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې لنیول شو بهرنۍ وګړو سره به قانوني چلند وکړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ له تولونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې تایید کړه چې بهرنۍ وګړي د دوی په بند کې دي، خو کره شمیر یې په ګوته نه کړ. مجاهد ویلي چې دا کسان د امنیتي مسایلو په ګډون د ده په خبره د قانون او اصولو خلاف کړنو له امله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې اړه له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي،
حکومت خپل اصول لري، د هغو اصولو له مخې اجرات کوي. که په افغانستان کې څوک کوم جنایت ترسره کوي یا امنیتي ګواښ پېښوي، نو هغوی سره قانوني چلند کیږي. ولې د هغه باوجود د کومو هیوادو اتباع په افغانستان کې بندیان وي، نو موږ د هغو متعلق ورسره خبرې کوو او کوشش کوو چې په داسې شکل باندې مسایل حل شي د افغانستان ملي امنیت او اصولو ته هم ضرر ونه رسیږي او له دنیا سره یو تعامل او ښه راشه درشه هم ولرو.
خو د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په بل باور دي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ همایون محتاط وایي، له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت د بهرنیو وګړو د محاکمې صلاحیت نه لري. د ده په خبره طالبان به د بندیانو له مسالې څخه خپل په رسمیت پیژندلو لپاره استفاده وکړي.
اوس مهال معلومه نه ده چې طالبان د کوم اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان حکومت کوي. دا ګونګ حالت په افغانستان کې د بهرنیو وګړو محاکمه لا پیچلې کوي. آیا د ظاهر شاه د زمانې اساسي قانون نافذ ده او که د مجاهدین او که د جمهوریت د مهال؟ نو په دې لحاظ دوی د بهرنیو وګړو د محاکمې قانوني او حقوقي صلاحیت نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو حکومت به د بهرني وګړو د خوشي کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي.
طالبان حکومت شون به رسمیت شناخته نشدن. در قسمت
طالبان حکومت روسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه کسان چې د دوی لخواني ول شوی په غلب ګمان طالبان به هڅه وکړي چې د دوی له هیوادونو سره معامله وکړي او ورسته غوي خوش کړي. نو داسې به خوش کړي چې موګام افغانان به پر خبر هم نشو.
خبر هم نمیشي.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري میاشتې په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین متیو میلر ویلو چې امریکا به د طالبانو له بنده د خپلو وګړو د خوشي کولو لپاره د دوی پر حکومت فشار ته دوام ورکړي. میلر ویلو چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره د لیدنې پر مهال دا موضوع مطرح کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت او نورو امریکایي چارواکو هم تر اوسه د طالبانو په بند کې د خپلو وګړو د شمیر په اړه ښکارا څه نه دی ویلي، او دا هم نه ده معلومه چې د نورو هیوادونو په کوم شمیر کې وګړي د طالبانو په بند کې دي. خو وړاندې له دې ځینو شنونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې له 100 تر 200 امریکایي او اروپایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې له دې ډلې یو امریکایي وګړی د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وژلو په قضیه کې د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی. د شنونکو په خبره د امریکایي وګړي په خوا د امریکا د پوځ په لیکو کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه، او د حکومت له سقوط وروسته په یوې خیریه موسسه کې د کار لپاره افغانستان ته تللی و، خو امریکایي او طالب چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت حال تاسو سره ده.
افغان الاصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی ل وو میشتو رئیس د طالبانو په زندان کې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوا جاوی په دې وو میشتو کې ډیری حدسی وکړي چې نو موري خوشی شي، خو د دې په وینا د ژوند ملګری لا هم د طالبانو په بند کې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوایا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې لوو میاشتو رئیس خپل د ژوند ملګری نه دی لیدل او هیله لري چې نوموړی ژر تر ژره خوشی شي. اغلی مستوایا ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د بهبودی کورنۍ او ملګری نه دی بریالي شوی چې هغه وویني.
We have had some
موک پرمختګونه درلودل، که څه هم د مرتضی د قضیه او د هغه د وضعیت په اړه لا تر اوسه نه پوهیږو او د هغه کورنۍ او ملګری لا هم په لیدو بریالي شوي نه دي. موک د مرتضی د خوشی کولو غوښتنه کوو.
I really ask for Murtaza's release.
مرتضی بهبودی د روان کال د جنوري میاشتې په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو، خو دا نه د څرګنده چې جرم یې څه و. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو او رسنیو د څارنې رئیس عبدالحق حماد څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی او دوسیه محکمې ته تللې ده. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي طالبانو د مرتضی بهبودی د زنداني کېدو د لامل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي، خو د نوموړي د خوش کولو هڅې روانې دي. د بیپولي خبریالانو ټولنه یا رسف وایي هو میاشت کېږي چې مرتضی بهبودی په زندان کې دی او دا ډیره اوږده موده ده. د سازمان زیاته کړې چې د بهبودی تر ازادېدو به د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د خوندیتوب او عدالت غوښتنې څانګې مشر انتونی برنارد ازادي راډیو ته وویل بهبودی د طالبانو د ادا خلاف د رسنیز کار له امله نیول شوی. هغه وویل
هغه د خبریال په توګه د کار کولو پر مهال نیول شوی او هغه نور څه نه دی کړی چې زنداني شي. موږ د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ غږ واوري او د هغه ژر خوشی کېدو امر وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
ما فعلا متاسفانه
له بده مرغه دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د چارواکو په وینا زنداني کېدل له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري، خو که د دوی موضوع د رسنیو په کار پورې اړه ولري موږ د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه غواړو چې په اړه یې څېړنې وکړي او د رسنیو ټولنې ته ټاټ ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې کله به نیول شوي خبریالان آزاد شي ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیڅ خبریال د رسنیز کار په خاطر نه نیول شوی. د دغو خبریالانو ترڅنګ د قلملار ټولنې د مشر متی ولا ویسا په ګډون د بیلابیلو برخو ځینې فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. مرتضی بهبودی هغه ژورنالیست واکاس چې تر ډیره یې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په مسایلو راپور نه جوړول. نوموړی په 2019 کال کې د فوربس مجلې لخوا د دیرشو کلونو څخه ښکته په دیرشو غوره خبریالانو کې راغلی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت یو پروژې چاري پیل شوې دي. په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا دوی ونې وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسګونه تنه مړه کړل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 1.5 میلیون افغانۍ پارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دی افغانانو په سیمه کې پیل شوی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد ویلی چې د یادی پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې سي، چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندې سي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخیلو د ملا کاکا تورخیلو کلستر شورا سره قرارداد شوې ده یو زور شپږ ویشت متره اوږدوالی لري، چې د دې بودیجه تقریبا 1.5 میلیون او 209,214 افغانۍ کې.
د سیمې خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې سي. د دې سیمې دوه قومي مخورو شیرولی او شاولی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل
او د پاس ځای سیلونه مثال زخته ډېر تلل داس په ساوه ځمکه کورته سیلو وړې دي او لوندې کړې دي، خلکو ته یې تاوني نړولي، خلکو کورونه یې وړې دي، نو خلکو ځکه مثال جوړیم ځکه ویجاړې کړې دي دا ګټ دي چې دا دی ور جوړ شي د ځکه پامن شته
دا پروژه چې نن والی سیبو رئیس به پر دهات ابتدا کړه دینه مننه خدای وکړي ډیر زر دا کار وسی چې والی سلامونه راځي دلته کورونه دي ځکه دي یا تر کښت کور دا یا تر سلامونه چې راغله ډیره خرابې وکړه
په دغه ولایت کې پر داسې محل د سلامونو د مخنیوي په پاره سینادي دیوالونه ولکېږي شاوخوا دوی اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي
په غزنی کې شپږ تاریخي آبدې ترمیمې شي په غزنی کې چارواکي وای د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي په غزنی ولایت کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي تفصیل واوري
دا غزنی د اطلاعات او کلتوري اساس چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل سوي دي لا یاد ریاست څخه ازادي رادیو ته په لږل سوي خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلي چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي د زیاته وی د یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي د وای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابیدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست ته انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخی او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي خو بل لور ته بیا په غزنی کې لري لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي دی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومي تاریخي ابیدې د نړیدو خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي د هغه ساتنه او پالنه دي وسی شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
فکر شوی او می هر کلی کوم هر فرهنګي اثر او ابیده په قد کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاره ده که خدای مکړه دا اثر یا ابیده لمنځ ځي او یا ویجاړیږي نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاره لمنځ ځي او د تاریخ د پاره لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پیل بیا دروځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټول په سرګردانه کېږي وی ټول فرنګ وزارت چې کوم اقدام کړای موږ هر کله کوو هله د جنت نه د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي
د غشپش تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لزګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړیدو له ګواښ سره مخ دي
د دې سات لنډ خبرونه واوري د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل له یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي د ایران په جنوبي ښار شیراز کې پرون یک شنبه 4 تن افغان کارګر د سیپټیک چاپ ګازو مسموم او مرشول د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټیننتال سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن د چک له جمهوریت سره 4-4 لومړۍ مسابقه مساوي کړه د ترکیې چارواکي وایي چې 4-5 تنه افغان کډوالې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارجنټین ښار کې نیولې دي د عمران خان مدافع وکیل وای د ته اجازه ورکړې شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وبینی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسن امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کشیدا سره کتنه شامله ده. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پیتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یوه تن د وژل کېدو او د یوه بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر تلیګرام لیکلی چې د دې ښار په مرکزي